سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بېدرکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼې کې همدارز ویل شوي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګن دي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانتیننتال کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه. افغان ټیم 15-4 بریا خپله کړه. تر دې لوبې وروسته افغانستان نن سه شنبه له کویټ، سبا له آسترالیا او آخري لوبه کې پنجشنبه له تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف راتلونکي نړیوال جام ته تیاری دی چې د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران په اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی دا خبرداری ورسره له هغه ورکړ چې پرون په یوه اعلامیه کې ویل شوی په اگست کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 تنو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د دفتر د بیان په اساس په جولای کې اعدامونه 45 خو په اگست کې 200 شوي وو. په ایران کې د روان کال لپاره رئیس د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 څخه زیات دی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شامل دي. په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اگست له 19 او 25 ترمنځ له افغانستان څخه تر 2000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستن شوي دي. 95% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ستن شوي، خو په همدې موده کې 53% بیرته ایران ته هم تللي دي. او د پاکستان د څېړنې او امنیت مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي تیر اگست د 2013 کال جولای راپدې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې شوې وې، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا امنیتي پیښې یو څه کمې وې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حالت لوستلای شئ. سر راپور مو دا دی چې چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیه سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرایلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرایل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی و یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چینوي شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ درته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالي زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې، خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخډب کړی ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوه هیوادونو چې لدی وړاندې سره مخالفت کړی دی نمونه نه دی یا چې وی خوئل شي به چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دین ارشي. خو په بیان کې یادونه شوه چې روسیه او چین ویلي دي چې د بشري حقوقو په شان مسائل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیه ته ولې د افغان شزو او جنو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي. په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوه چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیه بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلف وي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقوقو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد، سوکال، سولهیز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو ریپورت ته د پېښور خیبر میډیکل پوانتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوانتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستان پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوانتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوانتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي، نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوانتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پوره کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه ریپورت کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسناد له وجې ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سب په جدي وخت کې ډیر په سخت وای سره مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعض پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه پاغی ویلا ایڈمیشن ورکی او بل هم دې اساس سره موږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره موکړه چې زمونږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وی چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسی، نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائډ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زکونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو سانګو کې داخلي ورکړی دی. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زکونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیا ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چینوي شاګرد راځي افغان شاګرد اغه تر شپږ میاشتو پورې باید هغه ته وخت ورکړل شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او بلکڅ په بیړه او تادی سره وشي، نو دا به خبره وي ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او کدا څومره هم ورسته کیږي او زندگی، نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقعه هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او ان شاء الله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعہ ټلیفوني کومه رابطه چې د پاره هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولای شي او پخته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولای کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څنګه ویان عظمت علی مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د مادي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی، نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک ته میک اپ کلاسز، نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي الابا امپلیمنٹ کی گئی، خو دئی دا پارا اسپیشل کلاسز چکم دینو آغا با پکیمیو کا ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایتا پٹاپک کے مسئلی دی نو ایک پر اسپیشل کلاسز اگشتے شی.
دا پاکستان حکومت پکال 2009 کی دا افغان زدکون کو لپارا دا علامہ اقبال سکالرشپ پنم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا. دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے دریم برخا شروع شوی چی تر مخبے دا پاکستان پا بیلابیلو پوہنتنون کی سلور نیم زرا افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس به شمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته ورجوي نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماخام باندې یوې 14 لکتر لګه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې جاته کړی چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږم یوځي اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو 14 موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره دی وي ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوې دي. همدارنګه د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیر مسیمې اوسیدونکو هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښې عیني شاهدان او ازادي راډیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیر مده مامورینو د رخصتې دوه پر مهال شوې ده. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راسته ولاکسونو کې ښکاری چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلانو د کورونی د غړي په وختنه پرون سهار پیل شوې او د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب روسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پاوز د یک شمه پر ازویل د شپږو نورو برمته او مړي د رفا په یو تونل کې موندلې دي. د يرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقه غوښتن کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې له اسمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په خوشتنه پیل شوی وو، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایی کول وو. د کار ستري محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کړه او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کارستر محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپږتنو وشل شویو برمتو د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس استلی له خوا وشل شوی بی. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي يرغملو د مړو له مدل کې دوورسته د یک شنبه پر ورځ د یو سلو یو پاته برمته کورنۍ د اسرائیل خلکو وغوښتل چې په خپل اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د يرغمل شویو کورنۍ او اتحادیه په اسرائیلانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه پر ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل اسرائیل د اپوزیشن مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطی ډلې حماس سره یو ممکنه حکومت ته رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقبل سره خپل لاسونه د يرغملو په وینو ککړ کړی او د دې ځوانانو د وژنې ګنابه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړی.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خرغلاس تویم. په اول کې به د فوټسال میناوالو ته دا وایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القاره سیالیو کې وکولای شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-4 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به څو ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وته ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه پر ورځ به له استرالیا سره سیالی وکړي او د پنځمبه پر ورځ به بیا د کوربا تایلند په وړاندې لوبې ته ووزي. تمه ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اروزګان ته. په اروزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت له خوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان په ترڅ کې بې کوره شوي اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماستر پلان د فلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمه کې چې له کلون رئیس په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوی د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللي دي. حاجی محمدین چې خبرې نسی کولای کوري د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونسي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي نو موږ هم د سرای نه دروځي خدا پاک بیا دا سرای وکړي الی پله زلو نو دا اج صاحب چې دی یا نه زما اخشی دی نو بل پلا بیا په نقشه کې دا سرای ولاړی خو تاسو ویني دا سرای ګټ تللې دي او ژوند یې وته شمال نه نو دی دا زموږ خور یالو نه لري نه لري دا چې سا وځ ډیر بیوځ بی اولاد دی ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولې دی نو وسته دی پکو کې دی ګولې او پیمن لري.
په اخیر جمهوریت نظام کې د اوروزګان ولایت سیمېزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر 4000 جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیاي او شونیز مرکزونه جمعتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د اوروزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکو دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی.
زما سرای څوارلس په یو 15 کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کوم درته اوس هیڅ پاملرنه نه درته سوی نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخ ته خارې غونډې پرتی دا واری کو.
د اوروزګان یو شمیر نور اوسیدونکو کې که څه هم د دی پلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وای اوس مهال کورونا تتلونکو لارې بندې دي او موټر تګ را تګ پرې نسی کولای. سیپولای چې د خیرو کاری سیمه اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته داسي ویل
زمانم سیپلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی دا سردا وسه ګوره دا نقشه چار څه نقشه راغلی دی دا یو ور سره کې مشته نه دی سلچمر بازار ته وزمر ځای نقشه استلی دی دا ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی سرای نه ونړی دا خار پر غځ کې دا خراب راکی دی یو دوغه نه نس کولای چې خپل کور مخ مې صفاکی د خپل کور هیڅوک نه راوتای ورور
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستي ورسره وکړي د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته شي
نو ان شاء الله چاره ډیره په چټکی سره روان دي ځکه چې شپ ترینکوټ شاروالی ریاست مسولین هم عام خلکو ستوم زده کوي ځکه سبا جمعې روان دي نو چاره ډیره په چټکی سره روان دي ان شاء الله د ترینکوټ شاروالی ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وسی په یاد ساحه کې
دا یادونه ورده چې نه یوازې اورزګان بلکې د افغانستان ډیر شهرونه له ماستر پلان پرته جوړ شوی چې خلکو ته بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي غوښتنې دادي که په شهرونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوي برابرې شي
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر او امریکایي ډالرو په لګښت څلور پروژو چارې پیل شوې په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي جزئیات په دغه رپورت کې
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی چې په اتو میاشتو کې به چارې بشپړې شي په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کوم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدار سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترینه کو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړې دو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګوا خوش غورل شي او سلګونه جری بزمکې تبه په منظم ډول او به ورسیږي د مرکز پارونو سیدونکو هم خوختي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره استنادي دیوالونه جوړیږي او همدارز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو دغه پروژې سره وخت 15 کلی نو د زمکه دی لاندې راځي ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي
بیان الله خپل ملا په صادر کلکا تړلې بډی را وهل او د بیلې په بیا رغونه لګې دی وای
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو چې ګارم
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونه ته د سر و مال زیانونه اړولي ډیرې ویلې سربندونه لارې ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي رادیو انکارانو ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کې جوړ اورغ به است موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 25 کیلومتر 30 کیلومتر له سوالي جخل لري یو نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچدي نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کینولې د پاره 50 کیلومتره سفر وکړ، بیا مې یو لټ کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیا مرکز جوړ کې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. چې کله زمو سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم دا دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیلا زابلی ل ایران ل خوزستان شهر څخه وایس ته پیدم. ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده سیز موږ غم دی وخر په دی ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لسی او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته، زمينه دې موږ برابر کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوري بده ده کبیدی زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، ایران ته راستون دغم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم څه هم غوښتنه او هیله او ارزو دا چې موږ راغ تر طالب چراک پر ورسی، ته طالب مشران پر ورسی. ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستاله اسنه کېدن سلاس متېدن ستاور ورکه ګیر صدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدینو حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مر سره دا چلن کیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپږنیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجه، خپل سر نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او جو کې شوای دی. خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټینټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په قربتو بشوا. افغان لوبډلې 15-4 بریا خپل کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غاکړې چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی د خبرداري ورسله غوړ کړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست 2013 کال جولای را په دی خوا د غیواد لپاره تر ټولو خنډې میاشت و. 245 تنه وژل شوی. د مرکز پر اساس وژل شو کې 29 ملکان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپل ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي.
د زهرو کاروان
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبانو په تیرې وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, I mean, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
تراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو اعتکاف ته ناسمه روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو 2 کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډیر نشئی مواد یې هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشئی مواد له خپل مشتقاتو سره لمنځه وړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1,540 پته تورن اشخاص ونیول شول. 1,550 هکتار ازمکی د کوکنارو له بوټو څخه پاکی شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
و حمایوي معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزي عالي کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزي او معتادینو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تریاکو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبان حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبان حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تیری وکال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډیر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه د شوې چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړې دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat pa tiro dwa kalono ki da 4000 aw 5000 bastaro pa kacha da mutayun da satani markazuna jo kadi pa di markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw ay da mutayun darmalana pa di markazuno ki pa miyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیايي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت مسلکی کسانو پر کار اخیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوی.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول د دې چې باید په خپل خوخه درملنه وشي ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي بل دا چې د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې پاړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکونکو سره مرکې کوي چې اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په خوخه نه کیږي
policy in place it's involuntary treatment
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of the Taliban ad akwi che de koknaro kakht kam shwai no tsuna de imkan shta che de tariq o mutadin do noro nsho al kad kimiyawi nshay mawad o istemal ta makhkri and tablets
addicts if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نوي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خيخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وانه چې کله هیروین او تریاک نوي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي
شیرین اوپیوم از نات اویلیبل اون دی لیګل مارکیټ
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چې لاشي لی بچي مور دې پودر وې پلاټ پودر وې یا مې خور دې عزت پودر وې یا دې مېړ پودر وې
پلاټ په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد لڅو کالو راهیسی نشه کوي د چلی او خصوصي په اندون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی وای چی د نشول عمل کار نسب کولای زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړي ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشور اچتللې دي دا چې راز محمد ولی او څنګه موتات شو د نشول عمل نور لڅډه وستونځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړی ده
یو چیرته ما خپل کار نیولې و دا کوم الک چې زه په دې شان واړه علومات ولتراشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نشم د حج او قاب جوړېدو ز خپل د قلب بندي او ساز مېما بس دا کار مې چونی او د امنوي ورس چې را باندې وسکو اسی را ته خوند را ته راکو بس په مغه باندې دغه باندې چې د مې ورس به را باندې وسکو درې مې ورس ز خپل لاړم او شې مې واخیسته بس هم دې باندې مختشلو بل تقریبا د سل په پولر ما خشي او 500 روپۍ مې شې خشه دا اصلا خبوت نه ده بیخی مالی جانی در نه اتستا تاوان ده یو کار چکی دی کی کیگی بس نوم بده تا بدی و سم سڑه بده کارو کی نوم بده تا بدی چوالا ده موتا ده ده کار ده کرده ده او کار ما نم کرده بس ما تولی چه ده موتا ده ده کار بده کرده ایمان خپل کور نه موتر سکل و رک شو دی جمعه و رازو او ما تولی چه ده بده حت من تا کرده ولیکن ده کار ما نو کرده بل چا کرده بیا غالق ویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی غالق نه معتاد وم هېڅ سامان یې نه درلودو مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي همدغه ضرر د بدن ده ولاړ ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنې د ورځې 1500 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي دمدغه مواد مخاطر باندې یاره تل دی او اتل کر په رانه تل دی چې ما خپل بودیجه او چې وظیفه می چکو پیسې می چې جمع کړی و راسره د کور نه علاوه تقریبا 300,000 روپۍ غانی ما د خپل ټول مواد مخاطر باندې مصرف کړی دي کور نه لکه پیسې په ټیکړی اخیشي دي د خپل کور د ورور تفانجه ما اخیسته ګوتمم تی اخیسته د پم نه تقریبا $6,000 په ډالر جی کړی دا همدغه شی باندې لګولای دا کله چې وظیفه نه برطرف شلو او دا پیسې هم لاړې اخلاص شوې بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی عملي شوی دا پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه د سیګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یم ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاب ته ناست یم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کو جمعې سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه څلور وخته راغی څلور وخت نه درې وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي بیا یې کورواله راته خبر کړو راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده مونږ خپله ملامت یو بس چار څوک خبرې کوي کورواله مونږ منوی چې ولا صحیح ده مشر زوی مې د مدثر نومېږي یو هغه ده یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي دوی راته وویلې چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبای لاړ شه ماښام راځې د نورو غونې کور کې اوسېږه دا کار مه کوه مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بېخي مه خوشې کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا 2 سپارې مې پس کړې اوس همغه اخره سپاره مې زده ده نور ټول مې یاده وتی دي مخکې چې بې عمله وم هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی وم بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې خلک به ویل چې ولا دا بیا محتاج شوی ده
په خاطره کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل پټوګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ تر سره کیږي یا مشاوره تر سره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستي برخه تر ورسیده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دادی د جان ماما د کا کور ته رسیدو خو نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
له دروازه را پورې کې سپیره ونوزی
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده ته درېږي چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
حاجی سمت خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان ماما دا کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړه میلمه خو دی خدای دوست دے په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمدا ته مخ کې شه موږ به در پسې یو.
جان ماما دا کس په دې نيسه چې و مونږه داړي.
راځي راځي نه مو داړي
چا غوړش.
محمود خان راځه په دغه توشکه کینه.
سمد دا د کینو
حاجی صاحب سمد خان ته په دغه بل توشکه کینه.
دا د کینه سماکا جان ماما دا کا تام کار لري ډیر وخت نه نيسو اصل خبره ته وراشو.
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکړو.
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان ماما دا کا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالی ته وغواړو.
جان ماما دا کا محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی. ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي.
ولا څه وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا کا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله را خواګه که چې زوله خیره سره نو
زبا په دې باره کې لخپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم.
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هیڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زبا لخپل کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان ماما دکا مشوره وکا خو پام دیوی چه دا سخی خان هر وقت نپیدا کیگی.
گلالی لوره تیو گلاس چرا واچا و سمرخ خونده وکا.
سمه ده پلارا داد دره چومی.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو کنه.
د محمود خان کوم زوی یاده؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یاده؟
او هغه یادوم. پوډری دومره غم نه ده. پلار خان سړی ده علاج به وکي.
که علاج کولای اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زور خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو. نه به ویني چې زه په داس پینه ګیره بسګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډیر پیسې لري. هم به مونږ ماړو شو او هم به مونږ لور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم. په لوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبر وکم.
او وېکا
زه له پوډری الک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. تا هم ځان د پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره دا دې اوس سمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي.
سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډرۍ ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کوې؟
ها سیده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم، زه به ورته ووایم چې بیا رانشي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.